د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅ هیواد نه غواړي چې افغانستان د یو ځل بیا د ترهګرو خوندي ځای اوسي او یا د حمله د هیواد ترهګریز بریدونه پلان او ترسره شي. بلاول بوټو زرداری تیر ورځ له یو انډونیزیایي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. نوموړي د څرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ په سپین بولدک چمن دروازې ته څېرمه د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ په نښته کې دواړو لورو ته مرګ شو بل وختي وه. ملګرو ملتونو د افغان میرمنو په ګډون د نړۍ له محرومو ښځو سره د مرستې لپاره پرون 1.2 میلیارد ډالر بسمنه غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو اړوند د وګړو صندوق چې په ټوله نړۍ کې د زیږون پر مهال د ښځو د روغتیا لپاره هڅه کوي دا بسمنه د روان کال په ترڅ کې د دې هدف لپاره غوښتې ده. نوموړي صندوق غواړي چې د نړۍ د 15 هیوادونو ښځو ته په دې ډله کې د افغانستان، سوریه او یمن په ګډون جګړه ځپلي هیوادونه هم شامل دي د مرستې ور ورسوي. د طالبان حکومت بهرنی سیلانیانو ته د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د ځینو مرغانو د ښکار اجازه ورکړې ده. بختر خبری اژانس د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرچینو په حواله خبرو کړې ده چې د وزارت د 20 میلیون ډالر په ارزښت د مرغانو د قانوني ښکار په اړه له بهرنی سیلانیانو سره یو تړون لاسلیک کړی دی. سرچینو ویلي چې د یو شمیر هیوادونو سیلانیان ته هرا، فرا، نیمروز او هلمند ولایتونو په سیمو کې د هوبړه ډول مرغانو د ښکار مینوال دي. د بختر په راپور کې د دې هیوادونو نمونه نتیجه چوي. د اوکراین صدر اعظم دینیسی شیمی حال وای چې د زاپوروشیا لاټومي بټې څخه د درنو وسلو د لړکولو پر موافقه له همکاروان دی. خو دی وای پر دې موافقه شوې ده چې د اوکراین دی اټومي بټې ته د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې ټیمونه د څارنې لپاره استول کیږي. خغلی شیمی حال په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د اټومي انرژي نړیوال ادارې له مشر رایفل ګروسی سره د زاپوروشیا د تاسو په اړه خبره اتر وروسته ویل چې په دې لا جزئیات تر اوسه نه دي روښانه شوي. زاپوروژیا ته د انرژي د نړیواله اټومي ادارې څارونکو استول د هغه هڅې و برخه ده چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له تودېدو وروسته د اټومي ناورین د مخنیوي لپاره پیل شوې دي. او مراکش فرانسا په دویمه نیمه پایلوبه کې سره لوبېږي. د قطر د فوټبال نړیوال جام سیالۍ دویمه نیمه پایلوبه نن د کابل پر مهال د شپې ناوخته د مراکش او فرانسې ترمنځ ترسره شي. په نومړې نیمه پایلوبه کې ارجنټاین 3-0 کروشیا ته ماتې ورکړه او پایلوبه ته ووت.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت وایي چې په وروستیو دوه میاشتو کې تر 100 هکتارو ډیر ځمکه له نشئی بوټو څخه پاکه شوې ده.
د دې عملیات په پایله کې د مخدره توکو د جوړولو او پروسس اتګز کارخونی لمنځه وړل شوې ده.
په یو راپور کې به واوري چې په روزګان ولایت کې جنو بزګرو د انجی کښت مخه کړې ده.
دې ګټه د تاریاکو په بدل کې ډیره ده، یعنی زموږ یو جریب انجه تر 10 جریب تاریاکو اضافه حاصل وکړي.
دا چې د کوکنارو او انجی د کښت او د دې دواړو بوټو د مالی ګټو ترمنځ څومره توپیر دی په دې اړه مو د دې برخې له یو متخصص او کرهنې د برخې انجینر محمد یاسین رحمانی سره مرکه کړي.
انجی چې د تر کوکنارو ډیر عاید لري، خو انجی چې د هغه برعکس مر امراض ډیر نه کوي، ډیر ابیاری ضرورت نه لري.
د احمد نوید په نوم یو معتاد وایي چې خلک زما ماشوم زوی ته زما د نشوله عمله پیغورونه ورکوي.
اوله کې چارس په موږ وویل، بیا وروره جان تریا کې ورنو ویل راځه، خو څو خو بیا په زور در باندې نه وي، دا ور د استعمال لکه خو بیا خو نه کوي، په همدغه کې بس د سره بدبخته شولو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
یاسین خان په خیر راشي.
خیر له کومه شو بابا، ستانه به هم چا خیر لیدلې؟
ولې ما څه بد در رسولې چې دا سره ته په غوسه
بدلا تور وک سپین ټول وطن دی وران ک.
یاسین خان دا ته څه وای؟ زه خو هیڅ پوه نه شوم وطن مو څنګه وران کړو.
اوس پرونه په راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی په وروستیو دوه میاشتو کې تر 100 هکتارو ډیر ځمکه له نشئی بوټو څخه پاکه کړې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دوی نظامیانو د نشه یي موادو جوړولو تر 150 ډیری کارخانی هم ویجاړې کړې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې اوس هم د نړۍ 50% تریاک په افغانستان کې تولیدېږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې په تودو یا ګرمسیرو سیمو کې د کوکنارو د کښت نوی فصل پیل شوی، د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د دوی نظامیانو په بیلابیلو ولایتونو کې لسګونه هکټار ځمکې د نشه یي بوټو څخه پاکې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالنافع ټکور وایي چې د کوکنارو د کښت د مخنیوي او نشه یي بوټو د اړولو لپاره د دوی هڅې دوام لري.
د دې عملیات په پایله کې د مخدره توکو د جوړولو او پروسس اتګز کارخونی لمنځه وړل شوی دی. یو سل او 28 ټنه بیلابیل ډولونه مخدره توکي ترلاسه شوی دی. یو سل او 16 هکتار ځمکه د ټول هیواد په کچه د مخدره توکو له کښت پاکه شوې ده او 840 اویا تنه تورن او شکمن کسان د ټول هیواد په کچه د دې پیښو په تړاو نیول شوی دی.
د طالبانو حکومت داسې محل د نشه یي بوټو د اړولو خبره کوي چې تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي میرمن روزا اوتونبایوا د طالبانو د حکومت د نشه یي موادو سره د مبارزې لمین سره د کتنې پر محل په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام په اړه اندېښنه ښودلې ده. د یوناما په اعلامیه کې راغلي چې اوس هم د نړۍ 50% تریاک په افغانستان کې تولیدېږي. دا اداره د بزګرانو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت برابرولو غوښتنه کوي. د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ یو بزګر حبیب الرحمن وایي چې د سکل د طالبانو د حکومت په غوښتنه په خپل ځمکه کوکنارو نه کړل، خو د طالبانو حکومت هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
اوس خو موږ د غنم کرلې دي، نور شان باندې تریاک باندې تریاک نه کړو، ساده مو غنم کرلې دي. یا د تریاکو بدیل کې موږ نور څه نه دي کړلې. موږ د دوده ساده غواړو د تریاکو بدیل کې موږ داسې تخم راکړي چې د تریاکو په یوازې موږ د غنمو ګټه وکړي. یوازې د غنمو موږ د کورنۍ بسنه نه شو کولی، نه موږ د کورنۍ خوراکي توکي پر کولی شو. دا ماسې د یوې میاشتې بسنه نه خدای ستاسې مومینې.
د روزګان ولایت بزګر احسان الله بیا وایي وچکالي د دې سبب شوی چې دوی د کوکنارو پر ځای بل شی نشي کرلی.
ولا دازمه د فار خو ډیر شک کار دی چې مقصد تاریخ بدل کې بل تخم یې راکړی وای. تاریخ باندې ساده یواز غنم دی، غنم خون دونه کټم چندان نه کی خیر. د حکومت هم دغه خواهش دی چې تاریخ بدل کې بل شی راکې، مقصد یو بل تخم راکې. تاسو تخم راکې چې موږ د فار غټو کې موږ دغه کار واخلو، هغه په بازار کې بیرته وپلورو خرچه کنه.
ملګری ملتونه داسې محل په افغانستان کې د تاریاکو د تولید د دوام پر اندېښنه کوي چې د دې سازمان د هغې سروې پر بنسټ چې سږکال د عقرب په میاشت کې خپره شوه، په افغانستان کې د تاریاکو عواید په تیرو څو کالو کې 400 میلیونه ډالر اټکل کېدل، خو په روان میلادي کال کې دا عواید تر 1 میلیارد ډالرو ډیر ښودل شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي په وروستیو 2 میاشتو کې تر 100 هکتارو ډېر ځمکه له نشه یي بوټو څخه پاکه شوې ده.
دا زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په روزګان کې بزګرانو په دې وروستیو کې د کوکنارو پر ځای د انجی کښت مخه کړې ده. بزګران وایي چې د کوکنارو په پرتله د انجی ګټه ډیره او د دې ترڅنګ یې پالنه او روزنه هم اسانه ده. انجی یو بوټی دی چې د درملو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي او په نړیوال بازار کې 1 کیلو 25 زره افغانۍ ده. د روزګان ولایت د کرهنې ریاست چارواکي وایي چې د دې ولایت ډیری سیمې د انجی د کښت لپاره مناسبې دي او په وروستیو کلونو کې ډیر بزګران له دې کښت سره بلد شوي هم دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ته نږدې په 5 کیلومتری سیمه کې هغه ځمکه چې په خوا به کوکنار پکښې کې کرل کېدل، خو اوس بزګر په دغه ځمکو کې د انجی په کښت بوخت دی. میرزا ولی د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د مهرآباد سیمې اوسیدونکي دي. د پخوا په خپله ځمکه کې کوکنار کرل، خو لا 2 کلونه راهیسې د انجی کرکیلې ته مخه کړې ده. میرزا ولی چې اوس مهال په خپل 50 جریبه ځمکه یې انجی کرلې، دی وایي چې د انجی کښت د کوکنارو په پرتله اسانه او لګښت یې کم دی.
دې ګټه د تاریاکو په بدیل کې ډیره ده، یعنی زموږ یو جریب انجه تر لس جریبه تاریاکو اضافه حاصل وکړي، ځکه چې یو کیلو په 15,000 افغانۍ سي زموږ یو جریب ځکه 200 کیلو انجه کوي، بارې یو جریب ځکه 50,000 افغانۍ جوړي، یعنی د 50,000 افغانۍ داسې نه دي چې دا د سر بې جدا مهنه پیسې.
محمد نبی هم په خپل شل جریب ځمکه کې انجه کړلې او اوس یې په پالنه او روزنه بوخت دی. دی وایي چې په روزګان کې ډېری شاړې ځمکې پرتې دي، ځکه چې نور کښتونه د برمې اوبو او سری لګښت نه پوره کوي. دی بزګرانو ته وړاندیز کوي چې دغه ځمکې دې په اجاره واخلي او انجې دې پکښې کې وکړي، ځکه چې انجې هم کورنۍ او هم بهرنۍ بازار لري.
دا باید هر څوک وکړي. زما خپل دا توصیه ده، زما که څوک ځکه نه لري د یو بچا سره چې په شراکت ځکه وکړي، زه خلکو ته دا توصیه کوم که چېرې ځکه نه لري پر بامې وکړي، هېڅکله دا تاوان نه کوي. هم به د خپل ځان اقتصاد جوړ کړي، هم به دا ستړی ملت راپور سي، هم به د ملک اقتصاد برابر.
اروزګان د افغانستان له هغه 22 ولایتونو څخه دی چې ډېر کوکنار په کښې کې کرل کېږي. د اروزګان ولایت د کرنې او مالداری په ریاست کې د رسنۍ د برخې مسؤل قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې بزګر دې ته وهڅوي چې د کوکنارو پر ځای انجې وکړي.
دا کرنه د تخم او نهال د طریقه کیږي. تخم یې درې کاله په مځکه کې، څلورم کال حاصل ته رسیږي، او ټاټوکه یې د دوه کاله په مځکه کې پاتېږي، درېیم کال حاصل ته رسیږي. بیا په ټاټوکو کې یو کلنې او دوه کلنې ټاټوکې شته، او تخمو کې هم فرق شته. تقریبا شپږ نوي تخمونه اوس افغانستان کې ډېر مرواج دي، چې هغه کې تر ټولو حاله درجه سپینه تاجکۍ هنجه ده، چې د هغه شیده په ملي او نړیوال بازارو کې ډېر قیمتي ده.
بزګران د طالبانو له حکومت غواړي چې د کوکنارو د کښت له بندېدو سره دې د هغوی زراعتي محصولات ته کورنۍ او بهرنۍ بازار هم پیدا کړي. انجې یو ډول طبي بوټی دی چې د درملو، عطرو او صابون په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کېږي. که څه هم په روان کال کې تر اوسه د طبي بوټو د صادراتو په اړه نوې شمېرې نه دي خپرې شوي، خو په 2000 میلادي کال کې د افغانستان د ټولو صادراتو 25% طبي بوټي وه. په 2000 میلادي کال کې له افغانستان څخه 40,000 ټنه انجه صادره شوې وه چې ګټه یې 450 میلیونه ډالره کېده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په روزګان ولایت کې ځینو بزګرو د انجې کښت مخه کړې ده. دا چې اوس ځینو بزګرو د انجې کښت مخه کړې ده، په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د دې برخې له یو متخصص او کرهنې د برخې انجینر محمد یاسین رحماني سره مرکه کړې او پوښتنه یې ځینې کړې چې د کوکنارو او انجې د کښت او د دواړو بوټو د مالي ګټې تر خپل منځ څومره توپیر دی. انجینر رحماني لومړی د انجې د کښت په اړه عمومي معلومات راکوي.
انجه چې ده، د انجه کرل په هم للمی شکل کرل کیږي او هم په کرنیز مځکې کې د کښت وړتیا لري په اوسو فعلاً وختو کې، او نوې چې دي عموما کې دوی په دوه نو باندې ویشل کیږي، چې یو شي د سپینې شلې تولید سپینه شي راکوي او بل چې د سره شي راکوي. د انجه د کرلو لپاره هم د سړو مځکو لپاره دا برابر ده، هم د یخو مځکو لپاره. هغه مځکې هغه صحیح چې هغه واورې لري، بارانونه لري او یخنی ډیره وي، موږ کولی شو چې په هغو مځکو کې هم د یو کرو، ځکه د مقاومت د منفي 40 درجې څخه شروع کیږي او هغه ساحې چې ګرمې دي، حرارت درجه تقریبا تر 45 درجې پورې کیږي، هم دی کولی شي هلته پر رشد وکړي، رشد وکړي او حاصلات ورکړي. د افغانستان په ټولو سیمو کې کولی شي چې د انجې کښت وکړو او هلته اصول ورڅخه واخلو. هغه سیمې چې کوکنار پکښې کرل کیږي هغه البته ګرمې سیمې دي، په یخو سیمو کې ځکه دی د منځ څخه ځي مقاومت نه لري، خو په ګرمو سیمو کې ډېری وخت کوکنار کرل کیږي یا د شتې مځکو کرل کیږي چې د هغو هوا صحرایي وي. نو په هغو سیمو کې انجه هم مکمل اصول ورکوي، ځکه چې موږ د لیک کرلې دي شاوخوا سیمو کې ټولې پر اصول ولاړې دي. سږکال
د انجې او کوکنارو مالی عاید کراته مقایسه کړي، ځکه د کوکنارو د ډیری بزګرانو پلمه دا ده چې دوی ځکه د نورو بوټو په پرتله د کوکنارو کر خوښوي، چې عاید یې ډیر او نور بوټي ورته هغه پیسې نه ګټي چې دوی په کر کې له مصرفوي.
انجه چې دا تر کوکنارو ډیر عاید لري. صحیح ده چې خلک وایي موږ د عاید دپاره کرله، لیکن د هغه مصارف ډیر وه، امراض یې ډیر وه، کاریګر ته ډیره اړتیا وه پر فجرې ځمکه باندې. خو انجه چې ده د هغه برعکس مر امراض ډیر نه کوي، ډیرې آبیاري ته ضرورت نه لري، او کاریګر ته په یو جیرې ځمکه باندې دوه دانې کاریګر ته ضرورت شته. یعنی پر یوه جیرې باندې که چیرې موږ 4,000 دانې ریښې ولرو، دا تقریبا تر 300 کیلو پورې اصول کې چې په اوسه ډول اوس بازار یې $1,500 دی. یعنی دغه د پیسو ګټل چې دی، عاید جوړول چې دی، هغه په مځکه کې د ریښو په تعداد پورې اړه لري. هر څومره اندازه باندې چې زموږ بوټ په فجرې ځمکه کې ډېر وي، هغومره اصول زموږ ډېر. که چیرې پر یو جریب ځمکه باندې زموږ د بوټو تعداد 8000 دانې وي، دا تقریبا 3.5 کیلو پورې حاصل لري.
ډیری وخت بزګر شکایت کوي چې د کرنیزو حاصلاتو د راټولولو په محل دوی د حاصلاتو د خرڅلاو په برخه کې له ستونزو سره مخ کیږي او کرنیز حاصلات یې کورني او بهرني بازار ته نه رسیږي. د انج په برخه کې بازار موندنه څنګه ده؟ ځکه دا خو تقریبا یو نوی بوټی دی چې بزګر یې په دې کچا کرلو ته مخه کوي.
د انج بازار چې دی ګرم بازار دی، یعنی د کوکنار په پرتله باندې کوکنار هم داسې و چې بازار یې ګرم و، خو لیکن په هغه وخت کې د پکاچاک باندې اړول کیږي د یو هیواد څخه بل هیواد. لیکن انج چې ده، انج موږ کولای شو چې خرید و فروش په هم داخلي بازار کې بغیر د کوم ستونزه څخه ترسره کو او هم نړیوال بازار عموما کې دی. انج چې ده دا ول کیږي هندستان ته، چې د هندستان څخه بیا نورو مملکتو ته وړل کیږي. په نورو هیوادو کې د دوا په جوړولو صنعت کې ورڅخه استفاده کیږي. مختلف نوې دواګانې د څخه جوړیږي چې هغه انسانی دواوی دي چې د انسانانو لپاره استعمالیږي، د مختلف افرازو لپاره حیواني دواوی دي او همدارنګه زراعتي دواوی دي چې دغه ټول کې د څه استفاده ورڅخه کیږي. دا چې اوس د افغانستان اسلامي امارات دا پریکړه کړې و چې کوکنار باید بند شي، نو ډیرو خلکو دې ته زړه شکړې دي چې مطلب انجه وکړي، د انجه رواکښته زړه شکړې دي او دوی هم دا وایي چې موږ د هغه کښت څخه ډیر ستړي وو، خو څومره کولای موږ نو څه کولای چې د دې پر ځای باندې بل کښت وکړو. اوس خلک راضي دي، دا ترسېدلې دي چې راسي د انجه کښت وکړي او هغه ساحو کې چې حاصلات ټول شوي دي هغه موږ خپل خریداري کړي دي تر تجارانو پورې مرسول. یعنی دغه پروسه د بزګر څخه نیول تر تجارت پورې دا ټوله یو پروسه ده چې تکیږي او ټول خوشاله دي، په دې چې هر یو ته خپل اندازه ګټه رسیږي او پر هغه ګټه باندې دوی خوشاله دي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دو څوک نه موتات دیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر مو وها سر اثر کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري چې پر 13,000 12,140 12,000 او 15,000 کیلو هرتز خبريږي. د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ ډاکټر احمد نوید منځنۍ طب لوستي اته کاله په بیلابیلو روغتونونو کې وظیفه اجرا کړې او په میاشت کې به یې زرګونه افغانۍ خپلې کورنۍ ته ګټه وټوړله، خو د نشې له امله یې د هر څه له لاسه ووتل. احمد نوید وایي، سره له دې چې د نشې موادو په زیانونو پوهېدم، خو بیا هم د نااهل ملګري له لاسه په نشې موادو اخته شوم. دا چې احمد نوید خپله لومړۍ نشه له څه شي پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
دولسمه پورې عبدالرحمن پژواک لیسې نه فراغت لرم او بیا طبي متوسط غزنفر ته تللی یم. له هغه چې مې فراغت اخیستی ده، په لنډ هغې درته وایم، د ډاکټر معاون په صفت باندې فارغ شوي او بیا د کابل ډېرو شپخانو کې له دې نه خوا بیا روزګان کې مې هم وظیفه ډېره کړې. 2 کاله 8 کاله مې هلته وظیفه کړې. جمهوریت وخت هغه وخت کې دلته فلپین د خلکو سره ما کار کوو، نو ما شم خو هر څه خو سهار به راتلو وظیفې ته، مازدیګر بس لاړو. د موږ کورو سره یو چوکیدار وو، نو موږ به دا د منطقې ځوانان ټول لاغلو، دې چوکیدار سره به کېناستلو. د شپې به وروره جانه تر لاسو 11-12 بجو پورې به ناستو. دا بدبخت به دې نشو باندې د سرو، نو موږ هم نوې ځواني وو، هغه وخت قلم دونه پوخ نه وو. اوله کې چارس به موږ وویل، بیا وروره جانه تریاکې ول، موږ ویلې راځه، خو څو خو بیا په زور در باندې نه وي، دا یو ور د استعمال لکه خو بیا خو نه کوي. په همدغه کې بس د سره بدبخته شولو. دا ټول بد ملګری له بد ملګرو سره ناسته پاسته دغه مشکلات راوړي. بیا وظیفې هم پاتې شوې هر څه نو تر نن ورځې پورې، او ډېر سړی خپله بیا وظیفې کې ناغېړي کوي. هغه وخت کې چې کوم د وادې وظیفې د رسمیاتو ټایم ته هغه وخت کې دېشي ته ضرورت لري، یا ورځ دوه ورځې درته تحمل وسي، خو یا ورځ به وسیله وکړي، دوه ورځې درې ورځې نه وظیفه ده کنه، غواړي کار غواړي. په روزګان کې و تقریبا جنگ سوی و، زخمیان راوړي وو، او هغه وخت کې ما سره نشانه وه. په همغه ایمرجنسي کې و موږ ډېر بد حالاتو، ډاکتران ټول په زخمیانو په هغه اخته وو، نو ما کوشش کوو چې زه ځان له دې جي وباسم او ځان ته نشه پیدا کړم. باید چې مالته خدمت کړی وای، هغوی هغه کړی. په هغه حالت کې یو ورور د زخمي پروت، یو هغوی او ته هغه پریدی په وینو کې پاغه کې بیا لغج نه ځان باسې بدبخت شي په سر روان سي دا سی بدبخت شاید سي خپل ځان ته سړي غوسه راځي د کورنۍ خلاصه کې ما خپل د درس ویلی دا وظیفه ما ډیره په سختی لاس ته راوړې و او دې نشي په ډیر کم وخت کې مال لاس بیرته وستله تقریبا 13000 روپۍ مې ماشو او په هفته کې یو درې شپې نوکری والی راتلله 1500 نوکری نو تقریبا 2000-3000 داسې جوړید دا خو داسې یو بدبخته مرض ده سړی هغه اعتبار هغه هم له بینه ځي که نه نو د موږ د کور څنګ کې دوکان ده چون په دې عمل مې هم کړی ده خو منطقه کې مې ډېر ښه وخت تېر کړی ده او دوکاندار راته ویلې وایي لاړ شه وایي ځان بستر کړه وایي دا زوی دسې ده اوس په خبره پوهېږي دا زوی سره د ماشومان وسې جنګ وکړي هغوی ورته پیغور وکړي سې پلار د پوډري داسې ده په ده باندې به ډېر بد تاثیر کوي نشه خو ډېرې بدې اغېزې لري په وجود باندې تقریبا که درته وایم سې له سږي اخلاص کړي وروره چې شی سې په حافظه کې ووه ډېر شیان له یاده وتلي بس په دغسې غضبو اخته یو کنه ښه کور ښه پلار ښه مور ښه زندګي
پوهیدلاست آیا پوهیدلاست چې د نشه یي موادو استعمال د مرګي د ناروغۍ سبب کیږي په دې اړه به د ډاکټر اسد الله صابی خبرې واورو
مرګي د اعصابو یو مزمن ناروغي ده چې د ناروغ د مغز قشري برخه کې د برقي دسچارج پیدا او د دماغ نورمال وظایف کې آنی او فوري تغیرات رامنځته کیږي او دمدغه تغیرات لوجب مریض کې ارکی شوري ایسی او رواني روحي تغیرات ایجادوي نخ نخانی د دې چې مریض کې او تشنج پیدا کیږي عملات پیدا کیږي لاس پخې کیږي مریض بیوخه کیږي نو دغه د وجې نه مونږ پیګو چې دا مرګي یا اپلیپسی مریض ده تر اوسه زیات تحقیقات په دې باره کې شوې دي او په نتیجه کې ثابته شوې ده چې د تشنج او مخدره موادو ترمنځ مشخص رابطه وجود لري مثلا هغه خلک چې الکول مصرفوي نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملاتو اخته کیږي او نور مواد لکه تابلیت تریمادول تریاک هیروین او نور مستقیما د اعصابو مرکزی سیستم باندې تاثیر اچوي او په نتیجه کې د عرقی اجراتو د زیاتوالي سبب کیږي او د تشنج د ایجادېدو لپاره شرایط برابروي مرګي ناروغي دیروي عملات زیاتوي ورته ځکه هلته مخدره مواد خپل مستقیما د عصبي سیستم باندې تاثیر اچوي او اجرات د منځه وړي چې اجرات د منځه لار هلته یو انقلابي حالت پیدا کیږي نو عملات زیاتیږي هلته د مغز نظم خرابیږي نو مریض شعوري ایسی روحي حالت له لاسه ورکوي
پوهیدلاست دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د یاسین خان د اکرم خان ملمستون یا حجرې ته ورځي اکرم خان خوشاله کیږي او تود هرکلی یې کوي خو یاسین خان ډیر په قهر وی او اکرم خان ته اختارونه ورکوي دا چې یاسین خان ولی د اکرم خان حجرې ته ورغلی دی ولی په قهر دی او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
یاسین خان په خیر راشي
خیر له کومه شو بابا ستانه به هم چا خیر لیدلې
ولی ما څه بد رسولې دي چې دا سراته په غوسه ای
بدلا تور وک سپین ټول وطن دی ورانکه
یاسین خان دا ته څه وای زه خو هیڅ پونه شوم وطن مې څنګه وران کړو
وای سلم ډکړه د لا بدی نه بولی د وطن ټول ځوانان دي تبا کړل ته وای څه بد مکړی دي
یاسین خان سپینه خبره وکړه مطلب دې څه دی
خبره سپینه ده هم ته خبر او هم ټول وطن خبر دی چې ته د هیروینو جوړولو کارخانه لرې او ټول ساکان ستاسو څخه هیروین رانیسي زموږ ټول ځوانان د پوډریان کړل
نو زه خو په زور هیروین نور باندې خرڅوم
نو یو ځل د ځوانان په پوډر اخته کړه اوس مجبور دی چې ستاسو څخه پوډر رانیسي
نو تاسو چې خپل ځامن له نشو نشه راګرځولای دا خو زما ګناه نه ده
نو ته به زهر خرڅې او زموږ ځوانان به پې وژنې. بیا وایې چې زما ګناه نه ده؟ ته پیسو په سترګو ړوند کړې. که ستا زوی پوډری شي بیا به د اولاد په درد پوه شي.
نو ستا څه خیال دی چې زه ستا په نصیحت خپل د لکونو ډالرو کاروبار پرېږدم؟
نو ستا څه خیال دی چې ته به مو ځوانانو ته زهر ورکړې او موږ به په رڼو سترګو درته ګورو؟
نو څه کوې؟
زه هغه څه کوم چې ولس یې غواړي.
ته چا د ولس نماینده کړې چې ما ته اختار راکوې؟
زه اختار نه درکوم، ولس اختار درکوي. زه ولس ټاکلی یم.
واه واه، دا انتخابات څه وخت وشول چې ته یې وټاکلې او زه خبر هم نه شوم؟
دا ټوکې نه دي، زه رښتیا درته وایم. ما پرون په کور کې د قومي مشرانو او ولس د مخورو سپینګرو جرګه رابللې وه. جرګې پریکړه وکړه چې زموږ په ولایت کې چې هر څوک د ایرونو جوړولو کارخانه لري، کارخانه به یې سوځول کېږي.
جرګې نور څه وفرمایل؟
جرګې ما ته وویل چې لومړی د په سمه پوکم، که د پخپله د هیروینو کارخانه بنده نه کې بیا به د کارخانه سوځول کېږي.
د چا پلار یې هم نشي سوځولی.
ګوره اکرم خانه، سرتنبګي مه کوه. وایي د خلکو زور د خدای زور دی. که دا د زهرو جوړولو کارخانه د بنده نه کې نو سخت به پښیمانه شي.
ورځه لاس دې خلاص او توره دې تیره، څه چې کولی شي ویکه.
ګوره ما په سمه پوه کړې، خو دا چې ته پر خپله خبره کلک ولاړې، نو اوس د ولس زور ته ګوره. زه ولاړم.
والکانو ژر ژر کار وکړه چې نن ډیر فرمایشونه لرو.
دا د حاجي صاحب خپل وس کوو، نو نور څه وکړو؟
باز هم دغه خبره کوم چې خپل وس وکړي. ریښتیا یوه بله خبره مې هم کوله.
زه خبره دې کوله حاجي صاحب،
که تاسې ډیر کار وکړه په بله میاشت کې مو معاش در جګوم.
یار حاجي صاحب، کور دې ودان، خدای دې په مال کې برکت واچوه.
بل زیره به هم در باندې وکم.
څنګه زیره حاجي صاحب؟
دا ځل پر ما سربیره یو لک افغانۍ بخشیش هم درکوم.
یاره دا خو د زوی زیره دی، خدای دې خیر درکړي حاجي صاحب.
بابا بابا، هله ژر کوه، راځه چې وتښتو.
نجیبه زویه څه خبره ده؟ ولې دومره وارخطایې؟
هله ژر شه چې زو خلک راغلل.
نو څه خبره ده؟ خلک دې راشي، خامخا به قاچاقبر وي او هیروین به رانیسي.
بابا ته ولې سر نه خلاصوې؟ ویم دومره ډیر خلک دي چې سر او پای نه معلومیږي. د ټولو په لاسونو کې سوټي دي او ناری وایي چې مرګ په حاجي اکرم خان، مرګ په قاچاقبرو.
زمون کلیوال خو به نه وي ورسره.
اوف، ژر کوه ژر کوه، وخت نه لرو، ټول کلیوال ورسره دي. یاسین خان مشر دی، اله ژر موټر ته راپورته شه.
سمه ده، دا دی موټر ته درخیږم. ای هلکانو، وتښتئ چې زموږ کارخانه رسوا شوه. هله ژر وتښتئ، هغه د کلا د شا پر دروازه وتښتئ.
خلکو هله تیل راوړی او کارخانې ته اور واچوئ، خو ګورئ چې انسانانو ته تاوان ونه رسیږي. یوازې د هیروینو کارخانې ته اور واچوئ، ژر کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان.
سمرا بی ملی سمرا گرانا زندگی دی رو، ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی دی رو. بی ملی سمرا گرانا زندگی دی رو، ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی دی رو. غم د دې ورکو چې دې ځان په غم دې په نه کړو دزما کې غما د اسمان په غم دې په